سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د بريټانیا د سفارت شارج د فیر وايي کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن چې نوی پادیدن د ګمرل شوی دی وايي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي. د موړې وایي چې د سفر د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره د برېټانیا د ژمنې څرګندونه کوي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي و چې برېټانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښېګڼې لپاره هیله څرګنده کړې ده او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نه یې غوښتنه کړې چې برېټانیا ته دې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې برېټانیا او د نړۍ نورو هیوادونو یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولې دي. په سمنګانو کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا بوټي په مرکز بکخر کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته که څه هم د مخدره موادو د تولید کچه په نسبي ډول کمه شوې خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمني له دې موقف باندې امریکایي چارواکو ویلي و چې واشنگټن کیف ته د خوشي بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او میوبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریچرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمانونو اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د اصول یولو سه نور هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دي. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. او اروپایي ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د رغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې لپاره د مهمات او توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپایي ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د ټولنې غړي هیوادونو او اروپایي پارلمان توافق کړی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړې کړي. دا موافقه د اروپایي ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پرېکړې په دوام کېږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو داستولو د پراختیا لپاره یې کړې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو تخبل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه یې محدود کړي دي. دا چې د طالبانو سواب د شارج دفیر ته څه و دا به درته وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې کارګر ماشومان ډېر شوی دي. همدارنګه بیا په کنړ کې د اقتصادي ستونزو له امله خوارځواکي ماشومان ډېر شوي دي او په دې وروستیو کې هغه کسان یا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري ویل کېږي چې دوی ډېره په خوارځواکۍ باندې اخته شوي دي. د دې سره څنګ کې په نړیوالو مطالبو کې به دا هم درته ولرو چې جرمني اوکراین ته د خوشي مهماتو لاستولو سره مخالفت کړی دی. دا چې علت څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. منتیا مغواړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته یې د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن وایي کابل ته د دې لپاره تللی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو لپاره یو حل لار ومومي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان او نړیواله ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره یې لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې هلته یې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرۍ په زغرده یې هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول له نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او خوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکی ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی وو. ښاغلي متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هیوادونه یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه د طبي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال ساتنې متخصصان بیا وایي افغانستان د هغو تاوانونو په بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل تنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخې د روان کال د وری میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3240 د مډینی او چباندې 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړیدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغېزې ډېر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زیوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډېره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چې هلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلونو کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغیزمن ده. همدارنګه د لامل کیږي چې بارانونه کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې باران نه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول له لاسه ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د بشری حقوقو د سار سازمان د خزو د حقوقو مشرحي دربار وايي د ذکر سره د طالبانو د جګړې غیظ به پر څو افغان نسلونو سیوري وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې د طالبانو سره په باندې کې د ذکر فارمټولو وی ست په اشاره لیکلی چې هغه څه چې ال څه باندې درې مشرحي سي زنداني دي خو جرم یې څه دی؟ تفصیل په دې راپور کې.
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سر فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندانی کېدو نږدې ونه وي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشرحي دربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغېز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هی دربار د چهار شنبه پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندي دی خو جرمې څه دی؟ نوموړي وړاندې لیکلي چې ویسال ډیری مدیر راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دېرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره له څه باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شفایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډېر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هېڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. زه خپل اوسمهال په ډېر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هېڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زنداني شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
بلبلو بیا په د افغانستان په سویل کندهار کې کارګرو ماشومان یا په ټوله کې ماشومانو کار کولو ته مخه کړې ده. د چیلتون څه دی په دې راپور کې اورو.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وورونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سره زب بيد ټولو غرمه زب بیا واپشر بیا راځب بیا ټولو بیا زب کوسته تبو بدر سره مجبور د پلار سره کار کوي. سرازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. د مکتب عمر د سوایم سرازم یو شعر جوړ.
د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبوره یو دا غبز دا زمانی مرا سرخته دی سر اووز و مکانز و پی دریس و اوانی باندی هزار دی خشتو. نو دا کار کول تا پی یو باغ که پراتوی کندوال باغ دا اغم کرای را چه غالی زمانی مکتب و مدرسه نسی ویلی نه مجبوری دا واسی انا لرسی روایستو دا سی مجبوره یو شای لرون نه واسم دا زمان را سرخته کلی دی اغا ورتو گوار دی دی غصر دا دا چې دا ولکه دې پیسې لرم دا مومن بیا بغوغو کوند ولکه پیسې لرم سی یو سم بس په منو باندې وړو راوړو هغه کله پلوګي کله پتندي بس داسیم کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پور وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پور وړي تقریبا و یو ډیر سلويک زر افغاني را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړي وسایته دلته اخته یو بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدی لګرمه مریضان دي څنګه لري داسې مجبورې وروره شي نه لر ولکه چا کومک را سر کړی لا شي لا څوک راغلی.
دا په داس حال کې د چی څوک رزبران دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلی و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي. تیرونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو. جرمني او اوکراین ته د خوشي مهمات لوستولو سره مخالفت کړي. خوشي بمونه یا مهمات هغه وسلې دي چې د نړۍ نور کوچنی بمونه پکې دي او د ولسي خلکو د ژوند لپاره لوی کوخ بلل کیږي. د خوشي بمونو د مخنیوي کنوانسیون د دې بمونو کارول غیر قانوني بلل دي خو متحده ایالات چې اوکراین ته د دې ډول بمونو د استولو په اړه جدي خبر کوي د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې هیواد یې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو د استولو مخالف دی. انالینا بایربوک د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې امریکایي چارواکو وویل غواړي کیف ته دا وسلې چې د ملکي وګړو د وژنې په خاطر د نړیوالو لخوا غندل کیږي چمتو کړي. د بشري حقونو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی او میرمن بایربوک وویل جرمنی چې د 111 هیوادونو په ډله کې د کلستر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو د کنوانسیون غړی دی هم د دې کار مخالفت کوي. متحده ایالاتونه د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. لمیرمن بایربک څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. دې په ځواب کې خبریالانو ته ویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړې اشاره د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د 2000 کال موافقې ته وچې د خوشحالي مهماتو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او لیږد بندیز لګوي. متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو استول تر جدي غور لاندې دي خو تر اوسه یې اعلان نه دی کړی. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناټو د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړه شي او اټکل کیږي چې بحثونه به تر ډیره د اوکراین جګړې ته ځانګړي وي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر روسیې او اوکراین غږ کړی چې د خوشحالي مهماتو کارول بند کړي او له متحدو ایالاتونو څخه یې هم غوښتي دي چې دوی ته دا ډول وسلې نه ورکوي. د ټولنې یادونه کړې چې روسیې او اوکراین دواړو له دې ډول وسلو کار اخیستی دی او په اوکراین کې ملکی وګړي هم وژلي دي. خوشحالي مهمات هغه بمونه یا توغندي دي چې په منځ کې نور واړه بمونه ځای پر ځای شوي او چې وکارول شي نو دا واړه بمونه شاوخوا خورېږي او په یوه پراخه ساحه کې خلک وژني او هر څه له منځه وړي. دا ډول بمونه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړوي. همداراز د دې مهماتو د منځ کوچني بمونه چې له خوشې کېدو وروسته لا نه دي چاودلي د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدای شي او د جګړو له پای ته رسېدو وروسته هم ملکي وګړو ته لوی ګواښ پېښولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ملګری ملتونه وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د جدي سرغړونو شاوخوا 3000 پیښې ثبت کړې دي. د سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه پکې خبرداری ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د وسلوالو شخړو پر مهال ثبت شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډک چلند او په جګړه کې د هغوی استخدامولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ماشومانو په اړه تاوتریخوالي او استخدام پېښې هم ثبت کړې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو استخدام او له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 1190 پیښې ثبت شوې دي. ګوتریش په دغه راپور کې زیاته کړې چې ملګرو ملتونو د 910 ماشومانو چې 933 هلکان او 1080 نجونې پر وړاندې 1190 جدي سرغړونې تایید کړې او ویلي چې 14 ماشومان د ګڼو سرغړونو قربانیان دي. سربیره پر دې ملګرو ملتونو په 2022 کال کې 1400 نوي هلکان استخدام او کارول د طالبانو لخوا چې په تیرو کلونو کې پیښ شوي تایید کړي دي. راپور په دوام طالبانو هم په 2022 کال کې د ملي مقامت جبې سره د تړاو په تور نشپته هلکان نیولی او ویل شوي چې 90 خوشی شوي او دوی په بند کې وژل شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د ملي مقامت جبې په نوم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. ای طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد او د ملي مقامت د جبې د مطبوعاتو مسؤل هوشنګ سایی دغه راپور تر خپرېدو پورې د ملګرو ملتونو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو دوی مخکې له دې دا ډول ادعاوې ټولې رد کړې وې. په ورته وخت کې یو شمېر قربانیان او کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د جګړې لپاره د استخدام دردونکې کیسې لري. د لوګر ولایت اوسیدونکې یو میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې خپور شي، په جنګ کې د خپل دی خپلوان د کم عمره زامنو د استخدام په اړه کیسه کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کال وړاندې د دې د خپلوانو د 50 زامنو څخه 4 چې جنګ ته استخدام شوي وو 4 واړه ووژل شول او یو هم مغزی صدمه وکړه.
د زامنو عمر یې ډیر کم و، 4 زامن یې شهیدان شول، یو بل یې هم په یوې پیښه کې فایر ورباندې وشو او ټانک ورباندې چپه شو، مغز یې زیان ولیده، د مور اعصاب یې خراب شوي.
خو دې دا مشخصه نه کړه چې دا هلکان د کومې ډلې لخوا استخدام شوي وو. ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومانو کارپوهان هم د ملګرو ملتونو دا راپور تاییدوي او وایي چې ښکېلې ډلې تر ډېره د دغو تنکیو ځوانانو له احساساتو او اقتصادي وضعیت ناوړه استفاده کوي او په جګړې ته یې استخدام کوي. د ماشومانو کارپوه ډاکټر محب زغم ازادي راډیو ته وویل
همدارنګه بېوزلي او فقر هغه عامل دی چې ممکن ځینې ماشومان د پیسو لپاره د جګړو کې قدمه شي. دریمه مسله دا ده چې په مدرسو کې معمولا د جهاد په خاطر تربیخ کېږي او ماشومان ذهنن دې ته چمتو کېږي چې جنګ ته لاړ شي او جهاد وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو لخوا له ماشومانو سره د تاوتریخوالي او استخدام خبره مطرح کیږي، بلکې په تیر جمهوري نظام په وخت کې هم ښکېلې ډلې په افغانستان کې د ماشومانو په استخدام او کار کولو تورنې شوې وي. خو په جګړه کې ښکېلې ډلې تل دا تورونه رد کړي او بې بنسټه یې بللې دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د پجګړې کې له ماشومانو د استفادې پړه ورزو په ختیس کې بیا په کونړ کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالي سره په کونړ کې د خورځواکو ماشومانو شمیر ډیر شوی دی. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالی او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه په سينوره هم ځواکمنه شوه چې بېوسه کورنۍ نور هم وځپلې او ډېره بده اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولې او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې سا وچلېږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړي، ورسره بدن کې وینه چلېدلې او را ژوندی شوی دی. عبدالرحمن هم دغه روغتي مرکز ته خپل خوارځواکي ماشوم راوسته. وایي ډاکټران ورته د ځانګړو ویټامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د ښه پالنې لپاره اړینې مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنګي غوړېدلې دی.
ماشوم مې راوسته د خوار دی کاټې ولساس کړی دی او مواد لپاره مې راوسته مواد ورکوي. اوس سخه دی، بس پنځلسمه ورځ باندې پنځلس ګونۍ ورکوي، بس اوس وزن یېم ډېر شوی دی، خو شوی دی نور.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسؤلین وایي په سیمه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات دی او هر ورځ ورته په لسګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي. خو د ماشومانو د ښه ودې او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره د مور شیدې او کورني خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موهکه د یو د سشارې پنځو څخه کمی موږ سره د شدیدې سوی ترجه په کریټیریا کې شامل شي، د هغې دپاره موږ دلته مواد لرو. هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کېږي، تقریبا یو پاکټ، دو پاکټ، درې پاکټ، تر څلور پنځو پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي. حفظ الصحه صحیح باید مراد شي، باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړل شي، نور څه ورنکړل شي. بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړل شي او د مور شیدې هم.
ډاکټران وایي په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړۍ شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي. له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالمه وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوارځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
تعلیم د افغانستان
د شجینه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول.
دوی مینی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن چې نوی په دې دنده ګمارل شوی دی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي. نوموړی وایي د دې سفر د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره د برېټانیې د ژمنې څرګندونه کوي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي ځواکونه وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټکې کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قومندانې په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي د بوټې په مرکز ایبک خار کې د امنیت قومندانې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کشف او وروسته سوځول شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایر بوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمنی له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشي بمونو د لیک لپاره طرحې کار کوي. د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او میبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. امریکا بیا د دې کنوانسون غاړه نه دی. اروپایي ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د یرغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې د مهماتو توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپایي ټولنې ریاست نن اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو هیوادونو اروپایي پارلمان توافق کړی دی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړي کړي. دا موافقه د اروپایي ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کې کیږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د ستولو د پراختیا لپاره یې کړې وه.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزن نور میلمنه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته شوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سره سپتا ستاسو ته ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکي هلي خدای وکړو جوړ اوسې. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړو، و لکه پالو دومره دی چې ژوندۍ پاتې شو او ژوند کول دی بهتر او دی غوره ژوند کولو لارې چارې دی روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دی ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کېږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو موږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردنو نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هماغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
دا خو تاسو ډېر ښې خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مل ښوونځي سره اړیکه کې ده، ښوونځی مل کورنۍ سره په اړیکه کې ده، دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي. له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې د تا پر سر باندې، دوه کسان د تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده. دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندي، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلی دی، ډیر معصوم دی، ډیر پاک دی. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه زمونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلاکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ. مه کوئ دا کار، مه کوئ ماشوم ته سپکاوی مه کوئ. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنسټ له ماشوم توبه جوړېږي چې دا بیا هیڅکله تغییر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بېرته دا را جوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ. له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږئ. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مه نیسئ، د ماشومانو عیبونه مه وایاست. د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږئ. د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راټئ. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دا ښه نه دي، که مونږ یم وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایه، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایه دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده. ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې، یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی، یو سپک، یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي. ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي. دی پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان با یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ور پرېږدئ چې وایي غوندي ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپه دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګورئ. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم، ماشوم ووی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویره چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویات تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یي او مور او پلار چېرته پکې څوک په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډا لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډۍ ګکه یو نمایش دپاره دی، او دی باید ځان چټل نه کړي. که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کلي ور واغوندئ. اطمینان دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درک کړي، حس کړي. دا د ماشوم ډېر د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خمزه کلرو ډیره کورنۍ دي چې خو لوی حویلۍ لري، یعنی دا سینه د چمګ دي نور نړیوالو او سینو هیوادونو په څیر د سمکه له کمخ سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شي. یو نه افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري کبه خارونو کې یو ښکته راښکته کیږي. نو هڅه وکړي چې مشمان ډیر ما کوټي کې مارالو یوې ما ډیره اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي که ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوتره دی او چټلۍ سره نه مخامخ کیږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا ده ته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لرئ، په کوټې کې د بلختونه او توشه کې دا شیان هم ورته راښکته کړئ، دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لرئ، که ځای لرئ، پرېږدئ چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري که مستر لرې کوي، خیر دی، هېڅ شی نه پکې کېږي. لوڅې پښې دي، ماشومان دې په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنه، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډیر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا موږ ولې ګیله کوو چې ولې پر موږ باندې زموږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې موږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي، ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي، دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په ویده پلوې لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن
ما جوړوي. څورزه مخکې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې، ته به دغه سي سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې، ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري، په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډیره خبره ده په من دوه پلرونو مونږ تاسو چې کله غږی کنو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راجي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واکه دي د افغانانو مندې راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان د تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې غما ور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټوزه که اور دی هلته د مونږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو مونږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شه او خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شې ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به درسره وکړم ما به درسره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم سره پرتله کوي د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې ورته ووایاست مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یې یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خوا ته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هېچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د ګلانو رنګونه وګورئ د دې مونږ تاسې عقل د وجود د وجود برخې وګورئ د په زرهاو په لکونو حیوان ات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وایي مه کوه مرداړه ده که سپي ته ګوتې وروړي وایي مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
صالح صاحب ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسې خپل ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ ماشوم مو زورور کېږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهېږي پوهیږي، بلکې زر چنده زیات لمغو تاسو ته د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چیرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه وي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي.
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړي، چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمی کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله ډېر زیاته مننه د مینې په هیله.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شته وي.
لیو ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.